السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درویشتمه چې د 2012 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پایل کې سهارنۍ خبری مجله خپریږي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت په اسلام آباد کې دی او له چارواکو سره یې خبرې اترې کړي او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د اقتصادي پرمختیا او کلنۍ ودې راپور خپور کړی. دا موضوعات به له نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو سره په دې نیم ساعته خبري مجله کې وڅېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې اترې پیل کړې دي. هند د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام سره مرستې ته چمتووالی ښودلی او د خلیج د همکارۍ شورا پرون وویل د شورا پریکړه کړې چې د سوریې د حکومت د مخالفینو نوی ائتلاف په رسمیت وپیژني. بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې شیبه مخکې پر کابل ښار دوه توغندي لګېدلې. د کابل د امنی قومندانې مرستیال جنرال داوود امین ازادي راډیو ته وویل دا راکټونه یو د چمن په سیمه او بل مکریانو ته نږدې په نهمه ناحیه کې لګېدلې، خو جنرال امین وویل چې د راکټونو تلفات نه درلودل. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. رباني چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا رباني کار په بلنه پرون اسلام آباد ته ورسید، د کوربه هیواد له صدر اعظم سره کتلي او ټاکل شوی چې د خپل سفر په دوام له ولسمشر آصف علي زرداري او د پاکستان له پوځي مشرانو سره هم وګوري. په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر جلیل عباس وویل ښاغلی رباني به له ولسمشر آصف علي زرداري او نورو چارواکو سره وګوري.
ہم ایک ان سے بات چیت کریں گے کہ کس طریقے سے اس جو
مقبل افغان هیئت سره په دې اړه خبري وکړو چې د پخلاینې بهیر څنګه پر مخ ولاړ شي او په دې اړه به بحث وکړو چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې څمرسته کولای شي. دا کتنه ډیره مهمه ده. اسلام آباد ته د سولې د علي شورا د هیئت د سفر مقصد په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان د همکاري جلبول دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان حکومت د اړتیا او غوښتنې په صورت کې نوی ډیلی چمتو دی چې د افغان پولیسو او اردو د سرتیرو د روزنې پروګرام پراخ کړي. سلمان خورشید له افغان ولسمشر حامد کرزي سره چې دا مهال له هند څخه په کتنه بوخت دی په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وویل د ده په نظر د افغان ځواکونو د روزنې د بهیر د پراخوالي په لړ کې باید داسې ګامونه پورته نه شي چې نورو ته خبرداری وګڼل شي. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې د افغان سرتیرو پر روزنې سربیره افغان ځواکونو ته یو شمیر پوځي وسایط او نور وسایل هم ورکړي دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او د عدالت د پلي کولو له پروګرام سره د 2 میلیونو یورو مرسته کوي. چارواکي وایي له دې مرستې څخه به 30 میلیونه یورو په هیواد کې د حکومتدارۍ او د قانون د واکمنۍ پر ښېګڼه او 40 میلیونه به یې عدالت د ټولو لپاره په نوم پر پروګرام ولګول شي. د خلیج د همکارۍ شورا پرون وویل د دې ټولنې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو نوی اعلان شوی ملي ائتلاف په رسمیت وپیژني. د خلیج د همکارۍ د شورا مشر عبداللطیف الزیانی ویلي د سوریې د حکومت ضد ډلو ملي ائتلاف د دې هیواد د ولس رښتینی او قانوني استازیتوب کوي او د خلیج په تیلو غني عربي هیوادونه به هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات، بحرین، عمان او کویت غړي دي. د امریکا متحده ایالاتو پرون بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د 30 کسیزه شورا غړي توپ تر لاسه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د رای ورکولو په جریان کې د دې شورا لپاره چې مرکز په جنیو کې دی د راتلونکو دریو کلونو لپاره نور ولس نوی غړي هم انتخاب کړل. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی 130 نوی غړو هیوادونو تر ټولو زیاتې رای امریکا ته ورکړې او جرمني او آیرلند هم د بشري حقوقو د شورا د غړو په توګه ومنل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس خبريالانو ته وویل چې د پریکړې یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا پر مشرۍ ټینګار وکړ.
Today, the Obama administration's leadership at the Human Rights Council.
نن د اوباما د ادارې لخوا د بشري حقوقو د شورا مشري رښتینې نتیجه ورکړه. د نن ورځې رای ورکونه د بشري حقوقو په شورا او د ملګرو ملتونو په ټول سیستم کې د امریکا په فعال مشري چې د امریکا خلکو او نورې نړۍ ته په برابر ګټه ورسوي ټینګار دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې واشنگټن به په نړۍ کې د بشري حقونو د بیړنیو او جدي اندېښنو په مسله کې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه او له نږدې کار وکړي. او رستای خبر پاکستانی چارواکی وایي د دې هیواد په نارامه بلوچستان ایالت کې پرون یو وسلوال درې شیګان په ډزو ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي دا پیښه د کوټې د جنوب ختیځ په 70 کیلومترۍ کې په مچ خارګوټي کې هغه مهال وشوه چې پر موټر سایکل سپاره یو وسلوال د سبزیو پر دوو دوکانونو ډزې وکړې. بلوچستان په دې وروستیو کې د فرقې تشدد د سخت دریزو وسلوالو د فعالیت او د بلوچ بیلتون غوښتونکو د تاوتریخوالي د پیښو شاهد دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د سولې د عالی شورا مشر د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې د اسلام آباد د رښتینې مرستې غوښتنه کړې. خو آیا دا مرسته به رښتینی وي که مشروطه؟
خامخا دواړه خواوو به شرطونه لري، مګر په هغه شرط سره به دواړه یوه خوله کېږي چې هغه د دواړو هېوادو په ګټه وي، په ملي منافع پکې نغښتي وي.
افغان چارواکي وایي چې یو کره او معقول اقتصادي سیاست کولای شي له 2014 کال وروسته د بدلون په لسیزه کې د افغانستان د خلکو لپاره ښه ژوند برابر کړي. اروپایي ټولنه 40 میلیونه یورو په افغانستان کې د حکومتداري او د قانون د حاکمیت پر ښېګڼه او 40 میلیونه د عدالت د ټولو لپاره په نوم پر پروګرام لګوي. د خلیج د همکارۍ د شورا لخوا د سوریې د حکومت د مخالفینو د نوې شورا د رسمیت پیژندنې احتمال او نور موضوعات هم لرو چې د نن سهار په خبري مجله کې به یې وڅېړو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني په پلازمینه اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې اترې پیل کړې دي. رابانی چې پرون ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هرنا رابانی کر په بلنه اسلام آباد ته ورسید، د کوربه هیواد له صدر اعظم سره کتلی او ټاکل شوی چې د خپل سفر په ترڅ کې به له ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان د پوځ له مشرانو سره هم کتنې وکړي. اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د دې هیئت د سفر هدف په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان د همکاري جلبول بلل شوی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د خبريال مجيب رحمان انګار پر راپور کې واوري.
د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی بیگ ماخستان په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره په کتنه کې یواری بیا په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان د رښتینې همکارۍ غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی چې تیر ماښام د دې شورا د یو شمېر غړیو په ملتیا اسلام آباد ته رسېدلی، ټاکل شوې د کوربه هیواد له جمهور رئیس آصف علي زرداری او هم پوځي مقاماتو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه وغږیږي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی د تلیفون پر لیکل ازادي راډیو سره په خبرو کې له صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره ناسته ګټوره وبلله او د خو پایلو تمه څرګنده کړه. بلخوا په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د پاکستان له صدر اعظم په ټینګار سره وغوښتل چې د سیمې د ثبات په خاطر د په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې صلاح الدین او ورسره هیئت یې په دې لړ کې د پاکستان رول مهم وباله او تمه یې څرګنده کړه چې اسلام آباد په رښتینې همکارۍ سره خپل مسؤلیت ترسره کړي. نوموړي همداراز وویل چې پاکستانی لوري ښاغلي رباني ورسره هیات ته ډاډ ورکړ چې تر خپل توانه به هڅه وکړي څو د طالبانو په ګډون ټولې وسلوالې ډلې له دولت سره د خبرو اترو میز ته حاضرې کړي. په عین حال کې د پاکستان دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې صدر اعظم راجا پرویز اشرف په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دواړو هیوادونو ګډه همکاري ضروري بللې او تمه یې څرګنده کړې چې د دغه حیات راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه روابط لا پسې پیاوړي کړي. ځینې رسنۍ ادعا کوي چې د شورا د پلاوي په پاکستان کې د یو شمېر بندي طالبانو د خوشي کولو او د حقاني شبکې له مشرانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه هم کړې، خو پاکستانی مقامات او د سولې عالی شورا مسولین ولا په دې باب څه نه دی ویلي. افغان دولت له دې وړاندې هم د ملا برادر په ګډون په پاکستان کې د یو شمېر بندي طالبانو د خوشي کولو او افغانستان ته د سپارلو غوښتنې کړي. ملا برادر چې دا مهال په پاکستان کې بندي دی، د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د نفوذ خاوند ګڼل کېږي او ویل کېږي چې تر نیول کېدو وړاندې له افغان دولت سره پټې خبرې پیل کړې وې او ښایي له همدې امله نیول شوی هم وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی د پاکستان د صدر اعظم سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د اسلام آباد د رښتینې مرستې غوښتنه کړې. پاکستان هم ژمنه کړې چې دا هیواد به په دې برخه کې له افغان لوري سره لازمه همکاري کوي. دا چې پاکستان به دا ځل په خپلو ژمنو کې څومره رښتینی وي او آیا په بدل کې به افغان حکومت د اسلام آباد کوم شرطونه ومني او کنه، په دې اړه رضوان مراد د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره مرکه کړې.
صلاح الدین ربانی په مشرۍ د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت غواړي پاکستانی چارواکي ورسره له طالبانو سره د کتلو او له هغوی سره د خبرو اترو په مسأله کې مرسته وکړي. داسې غوښتنې خو پخوا هم د افغانستان حکومت کړي، ولې پاکستان به تاسو مني؟
فکر کوم چې دوی ټولې خواوې سنجولي، چنې هم سره وهلي، بالاخره دې نتیجې ته رسیدلي چې تر څو پاکستان مرسته ونه کړي د طالبانو سره نږدې کېدل او دغو اعتماد جلبول دا به دوی ته ګران کاری. نو که رښتیا هم د کرزي صاحب او دوی د حکومت پالیسي همدا وي چې دا روغه کوو، نو دا په هر صورت کېدلی شي که دوی اخلاص ولري یو د بل تېرېستنه نه وي. زه فکر کوم چې دا سرته رسیږي او پاکستان به هم اوس د نتیجې ته رسېدلي د هغو پېښو نه چې دننه په پاکستان کې پېښېږي او هغه څه چې نړیواله ټولنه د پاکستان غوښتنه کوي، او خصوصا چې په راز د حکومت کې یو ملکی نظام او یو پارټي ده او پوج او نور مسلح قوای هم که سپای ایجنسی دي که پولیس دي، دوی به هم د دې پېښو نه په تنګ راغلي.
استاد، فکر کوي که چېرته پاکستان دا ځل واقعا په رښتینه افغان حکومت سره د سولې په مسله کې همکاري کوي، نو په افغان حکومت به خپل شرطونه هم مني؟
چې بے شرطه خو دا ډول شخړې نشي حلېدلای. خامخا دواړه خواوې شرطونه لري، مګر په هغه شرط سره به دوی بالاخره راضي کیږي، دواړه یو خپل کیږي چې هغه د دواړو هیوادو په ګټه وي، په ملي منافع پکې انغښتي وي، او همدارنګه د وسلو نه به کار نه اخیستل کیږي او اختیار به لکه غربي نړۍ قواو ته هم نه پرېښودل کیږي، هغې به تر قیامت همدلته نه وي. دوی سره ګاونډیانو پایس جوړ نه شي، نه د پاکستان وده امکان لري وروسته له دې، او افغانستان خو هسې په جنګ کې لتاړ ملک تر اوسه پورې په جنګ کې قرار لري.
که چېرته د افغانستان دننه حالت ته وګورو، له 2014 کال وروسته نړیوال سرتیری وزي، د خادي کرزي حکومت وخت هم لږ پاتې، په دومره لږه موده کې به دغه پروسه چې دوی شروع کړې ده سرته ورسیږي او که على الاقل دومره بوشي تر څو یو اساس دغه خبرو دغه پروسې ته کېښودل شي.
زه فکر کوم چې که دوی په ډېر جدیت او قاطعیت سره او د ډېر رښتینې صداقت نه کار واخلي او د ښه ګاونډیتوب په خاطر د جهان کې د سوله ییزو دو د معرفي کېدو په خاطر باندې هم پاکستان او هم هغه زمونږ هغه پکارچوي وطنوالان، هغوی هم د دوی د بدبختانه ژوند ته ورته خاتمه ورکړي. سیمې ورانې دي، هغوی هم اولاد لري، فامیل لري. خدای دې وکړي چې د صلاح الدین ربانی دې نتیجې ته رسېدلی اوسي چې د پلار وخدې او دا خبرې کوم نتیجې ته نه رسېږي، نو رښتیا قدم کېږي، امکان لري چې لاره ورته خلاصه شي، چې هغوی هم وکولی شي آینده انتخاباتو د 2014 کې سهم واخلي، بیا به یو خارجي عسکر ته هم ضرورت نه وي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر د اغیزو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورئ.
د سهار 9:15 دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته را سره وسی. خو تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان حکومت د اړتیا او غوښتنې په صورت کې هند چمتو دی چې د افغان پولیسو او اردو د سرتیرو د روزنې پروګرام پراخ کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار پر کابل ښار دوه توغندي لګېدلي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال جنرال داود امین آزادۍ راډیو ته وویل دا راکټونه یو د چمن په سیمه او بل مکریانو ته نږدې په نهمه ناحیه کې لګېدلي خو تلفات نه لري. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او د عدالت د پلي کولو له پروګرام سره 6 میلیونه یورو مرسته کوي. چارواکي وایي د دې مرستې 40 میلیونه یورو به په هیواد کې د حکومتدارۍ او د قانون د واکمنۍ پر ښېګڼه او 40 میلیونه به عدالت د ټولو لپاره په نوم پر پروګرام ولګول شي. د خلیج د همکارۍ شورا پرون وویل د دې ټولنې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د سوریې د حکومت د مخالفینو ډلو نوی اعلان شوی ملي ائتلاف په رسمیت وپیژني. متحدو ایالاتو پرون یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د 45 کسیزې شورا غړیتوب ترلاسه کړ. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په نارامه سیمه بلوچستان ایالت کې پرون یو وسلوال درې شیعهګان په ډزو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې اجمل انت غواړم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د سٹارټ فورد کمنټری خبرونه د افغانستان د اوبو انرژي د وزیر اسماعیل خان لخوا د مجاهدینو د وی شورا د جوړیدو هڅه ته اشاره کړې. د خبرونه وای د نومبر په 15 منټه د افغانستان د ملي شورا شمیر غلو اسماعیل خان باندې د هغه هڅو له کبله انتقادونه وکړل چې ویل کیږي نو موړی د مجاهدینو د شورا تر مشرتوب لاندې د ملي شو د جوړولو لپاره کوي. د خبرونه په وینا د دې ملي شو د جوړولو هدف دا دی چې له 2016 میلادي کال وروسته چې بهرني سرتیر له افغانستان څخه ووزي نو دوی بل وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. خبرونه وړاندې لیکلي په همدې ورځ په پاکستان کې د طالبانو ضد یو مهم سیاسي ګوند اعلان وکړ چې دوی د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د افراطي مخالفانو پر ضد د ملي رایې د راټولولو هڅه کوي. خبرونه وایي په دې رایې ټولونه یا ټول پښتنه کې بل خلکو وغوښتل شي چې دوی یو سیکولر مسلمان هیواد غواړي او یا یو داسې حکومت غواړي چې تر ډیره د طالبانو د اهدافو سره سم وي. سٹارټ فورد کمنټری وایي په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو مخالفان له افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو له وطني وروسته پر خپل حکومتونو دا باور نه لري چې د طالبانو مخبوونی ولې شي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د ملي شورا غړي چې د افغانستان د اوبو او د انرژي پر وزیر انتقاد کوي وایي چې د غیر رسمي ملي شو جوړول د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته کورنۍ جګړې ته لار هواروي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې د امریکا د ولسمشر په توګه د بارک اوباما د بیا انتخابیدو په اړه د افغان سیولونکو نظرونه خبره کړې دي او وایي چې د اوباما په بیا انتخابیدو د افغان سیولونکو په منځ کې نوموړي ته مبارکۍ کمی او انتقادونه زیات دي. په راپور کې د افغانستان د خصو د ټولنې د مشر فتانه ګیلانی لخلې په افغانستان کې د ولسمشر بارک اوباما د لومړۍ دورې ناکامۍ په ګوته شوې دي. فتانه ګیلانی وایي اوباما په افغانستان کې د لوی او مثبتو بدلونونو خبرې کولې خو په تیرو څلورو کلونو کې د افغانانو لپاره یو وړوکی بدلون هم ونه لیدل شو. ګیلانی وایي جګړه روانه ده، د تریاکو تولید زیات شوی، تر 1 میلیون زیات افغانان په نشه یي موادو روږدي دي، بیا رغونې او د افغانستان د اقتصاد لپاره هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د ښځو لپاره شرایط تر هغې بهتره شوي چې څلور کاله د مخه وو. د حق او د عدالت د ګوند مرستیال موین مرستیال چې دا ګوند د حکومت د اپوزیسون په توګه د تیر کال رئیس راپورته شوی، بیا تر ټولو مهم انتقاد د طالبانو سره د خبرو په برخه کې د امریکا په پالیسۍ دی او دا چې د افغان امنیتي ځواکونو په خروزن او تجهیز کې پاتې راغلي. د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی د جنگ او سولې د انسټیټیوټ رپورت لیکونکو ته ویلي د ولسمشر بارک اوباما پالیسۍ ځکه په افغانستان کې بریالۍ نه وي چې د بارک اوباما او د هغه د مرستیال جوی بایدن نظر د ولسمشر کرزی سره توپیر لري او د دې دواړو لورو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې دي.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا د سهار 9:00 او 40 دقیقې دي. پام وکړئ پاتې راپورونو ته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان د اقتصاد د مثبت پرمختګ او کلنۍ ودې په اړه پیشبیني ښودلې ده. د افغانستان لپاره د IMF مشر ویلي د دې هیواد په مالی سکتور کې ځینو عاجلو اصلاحاتو او په چټکۍ سره د کابل بانک د مسئلې حل ته اړتیا شته. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس د خبري آژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل افغانستان د بنسټیزو اصلاحاتو په برخه کې د پرمختګ په لور روان دی، خو افغان حکومت باید د کابل بانک د مسالې د حل کولو چارې چټک کړي. په افغانستان کې د پیسو د نړیوال صندوق استازي پاول راس چې د یکشنبه په ورځ له افغان مقاماتو سره خبرې ترسره کړې، وویل د افغانستان د اقتصاد راتلونکی مثبت دی او د دې هیواد سږنی کال اقتصادي وده په سلو کې یو لسوه. نوموړي او د هغه کاري ټیم د افغانستان لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د 133.6 میلیون ډالر پور د ورکولو په خاطر چې تیر نومبر میاشت کې منظور شوی و، د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ دوهمه ارزونه هم بشپړه کړې ده. په تیر جون میاشت کې IMF د افغانستان د اقتصادي پرمختګ له لومړۍ مثبت ارزونې وروسته د هیواد ته 13.2 میلیون ډالر پور ورکړ. پاول راس زیاته کړ چې افغانستان د مالی سکتور د پیاوړتیا، د کورنیو عایداتو د منسجم کولو او د حکومتدارۍ د ښه کولو لپاره بنسټیز اصلاحات پیل کړي دي. خو د هغه په وینا د مالی سکتور په دوو برخو کې باید چټک اصلاحات راشي. لومړی په 2014 کال کې په ناخالصو داخلي تولیداتو کې د مالیو شاملول او دوهم د مالی سکتور خواله او اداره کول دي. خاغلی راسول په دې ټول سلا دي چې د بانکداري نوی قانون باید ژر تر ژره پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې شي. نوموړي ویل افغان مقاماتو ژمنه کړې چې له کابل بانک څخه د ورکو شو پیسو د بیرته ترلاسه کولو لپاره پراخې هڅې کوي او دا مسأله به ډېر ژر حل کړي.
په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او عدالت د ټولو لپاره له پروګرام سره د 80 میلیونه یورو مرستې اعلان کړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي او د مالی وزیر دا تړون پرون په کابل کې لاسلیک کړ او په همدې وخت کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره پر خپل اوږدمهاله مرستو بیا هم ټینګار وکړ. افغان حکومت وایي د اروپایي ټولنې دا مرسته وړیا ده او د دولت د بودیجې له لارې به ولګول شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د اروپایي ټولنې له 80 میلیونه یورو مرستې څخه 40 میلیونه یورو د شی حکومتوالۍ او د قانون د واکمنۍ او 40 میلیونه نور به عدالت ته ټولو لپاره په نوم پر یو پروګرام ولګول سي. د اروپایي ټولنې استازي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د مالیې وزارت سره د تړون د لاسلیک پر وخت وویل چې اروپایي او نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم خپل مرستو او له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازي ویګاداس او شاس کاس وویل چې اروپایي ټولنې د دې مرستې پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې په افغانستان د ولسمشری د ټاکنو نیټه اعلان شو.
Today's agreement is about support to public administration and justice sector reform.
د نن تړون لستر هیواد افغانستان سره د هي حکومتولۍ او له عدلي اصلاحاتو نه د ملاتړ په برخه کې دی. یو مؤثره اداره له فساد څخه لري کارکونکو او عدالت په مساوي ډول د ټولو لپاره د یو ښه هیواد اساس دی. نو په همدې خاطر اروپای ټولنه له افغانستان سره 20 میلیونه د ملکی ادارې د اصلاح لپاره او 40 میلیونه یورو هم د عدلي برخې سره مرسته کوي.
د اروپای ټولنې استازي وویل چې 40 میلیونه یورو به تر هغو پورې عدلي او قضایي دورو ته ورنکول سي چې عدالت د ټولو لپاره پروګرام بشپړ کړی نه وي. د اروپای ټولنې دغه مرسته د افغانستان په اړه د ټوکیو په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې د ژمنو په چوکاټ کې له افغانستان سره کیږي. د اروپای ټولنې استازي دا هم وویل چې په افغانستان کې د ولسمشری د راتلونکو کورونو او شو انتخاباته ملاتړ کوي او د افغان انتخاباتي بهیر له بیلابیلو برخو سره به مرسته وکړي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخلوال د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د اروپای ټولنې دغه مرسته وړي او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لاري به د شی حکومتوالي او د قانون د واکمنۍ لپاره ولګول سي.
30 میلیونه یورو د کمیسیون اصلاحات اداري د لاري وزارتونو کې دغه څلور د فاتر چې یو مالی دی، یو تدارکاتي دی، یو د پالیسي دی او یو اداري دی، دغه به په ټول وزارتونو کې په اقسام شکل باندې دوی زیات پورته وي. 40 میلیونه ډالر به بیا د عدلي او قضایي د ادارو د لاري مصرفيږي، مګر په رقم چې د تویری یو برنامه ده، نامه د برنامه د عدالت او قانون ټول د لپاره دغه پیسې به توقف لري، مصرفي تر هغه پورې چې دغه برنامه مکمل نشي.
د راپور نه لمخې اروپایي ټولنې په تیرو شاوخوا یوولس کلونو کې له افغانستان سره 2 میلیارډ یورو مرسته کړې او د دې ټولنې استازي وایي چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره 1.5 میلیارډ یورو نور مرسته هم وکړي.
و موریدل چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د هي حکومتداري او د قضایي او عدلي سیستم د اصلاح پروګرام سره د 80 میلیونو یورو مرسته اعلان کړې. لبلې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکي لسیزه کې به اقتصادي واده د حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. د وزارت په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه څو د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو بحث پکې وکړي. په همدې حال کې افغان سوداګر وایي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو پل حیثیت لري، خو له دواړو خواوو سره ستونزې هم لري چې باید اواري شي. حاجرې مراد معصومي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د بهرنی چارو وزارت چارواکی وایي چې یو کره او معقول اقتصادي سیاست کولای شي د افغانستان د خلکو لپاره د بدلون په لسیزه کې ښه ژوند برابر کړي. د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي همکاریو په اړه بحث لپاره د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د افغان سوداګرو او د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ترمنځ یوه غونډه وربللې وه. د دغه وزارت اقتصادي همکاریو مشر وحید الله ویسی په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د آسیایي هیوادونو په منځ کې د یو ارتباطي پل په
دغه سمپوزیام هغه مسائل په بار کې نیسي چې څه ډول کولی شو د مرکزی آسیا د هیوادونو او افغانستان ترمن سوداګرۍ او ترانزیت پراخ کړو، څه ډول سیاست ته اړتیا ده چې سوداګرۍ پراخه او اسانتیاوې ورکې راولو، په دې برخه کې څه ډول ظرفیتونه لازم دي تر څو مرسته وکړي چې د افغانستان او مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت پراخ کړي.
په دغه یو ورځنۍ غونډه کې افغان چارواکو سربیره د مرکزی آسیا انسټیټیوټ د آغا خان بنیاد او د کاناډا سفارت استازو هم ګډون کړی وو. د کانفرنس ګډونوالو د مرکزی آسیا هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اقتصادي مرستو د پراختیا او همکارۍ په اړه نظرونه تبادله کړل. په همدې حال کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې دغه غونډه کولای شي د مرکزی آسیا د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې د پرتو ستونزو په حل کې مرسته وکړي. افغان سوداګر په دې باور دي تر هغه چې افغان حکومت پاکستان او ایران سره د افغان سوداګرو ستونزې حل نکړي، دا ډول ناستې به ګټورې پایلې ونه لري. په عین حال کې په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ځینې هڅې کړې دي چې وایي پکې له ځینو دغو هیوادونو سره د ریل د پټلۍ په وسیله د افغانستان د نښلولو پروژه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not going to be able to do
it. The Federal Security Security and the Afghanistan region.
We are ausführlich auf die افغانستان
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خلیج عربي هیوادونو پرون وویل دوی د سوریې د اپوزیسیون ملي ائتلاف په رسمیت پیژني. امریکا له دې مخکې ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم له دې مخالف ائتلاف سره به په ګډه کار وکړي، او روسیه بیا د سوریې د حکومت له مخالفانو غوښتي چې په خپلو چارو کې بهرنۍ مداخلې رد کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د خلیج د عربي هیوادونو د همکارۍ شورا پرون وویل چې د دې غړي هیوادونه د سوریې د حکومت اپوزیسیون چې د ملي ائتلاف نوم ورکړ شوی دی د سوریې د ولس د قانوني استازي په توګه په رسمیت پیژني. د دې شورا چې سعودي عربستان، قطر، عمان، متحده عربي امارات، کویت او بحرین غړي دي، سرمنشي عبداللطیف ازیانی ویل هیله مند دی چې اوس نور عربي هیوادونه او نړیواله ټولنه د سوریې د حکومت د مخالفانو ملي ائتلاف د سوریې د خلکو د رښتینی استازي په توګه وپیژني. ازیانی ویل د خلیج په تیلو غنی عربي هیوادونه به د سوریې له ملي ائتلاف سره هر اړخیزه مرسته وکړي څو د بشار اسد رژیم ټول مخالفان تر خپل سیوري لاندې راټول کړي. نوموړي ویل هیله مند دی چې د سوریې د ملي ائتلاف جوړېدل به چې د یکشنبې په ورځ پرې د قطر په مرکز دوحه کې د سوریې د حکومت مخالفو ډلو له څو ورځو خبرو او مشورو وروسته موافقه وکړه په دې هیواد کې د سیاسي انتقال لومړی ګام او بیلګه وي. د متحده ایالاتو سربیره ګڼ شمېر لویدیځو هیوادونو چې د سوریې د حکومت د مخالفانو د یو منظم مشرتابه نشتون اندېښمن او مایوسه کړي وو د سوریې د اپوزیسیون د یو کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن چمتو دی چې د سوریې د حکومت ضد له دې نوي ائتلاف سره په ګډه کار وکړي. بلور ته د سوریې د حکومت د ملي ائتلاف چې سیاسي او وسلوالې ډلې پکې شامل دي منتخب مشر ماس الخطیب تیره ورځ قاهرې ته ورسید او د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له لارې هڅې پیل کړې څو سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه د بشار اسد د رژیم د مخالفانو ملي ائتلاف په رسمیت وپیژني. پاینی حال کې بیا روسیې د سوریې د حکومت په مخالف ائتلاف غږ کړی چې په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو لاره غوره کړي او بهرنۍ مداخله رد کړي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه دوه دایمي غړي هیوادونه دي چې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ او د هغې پر ضد د ملګرو ملتونو د سخت پریکړه لیک د صادرېدو قوي مخالفت کوي. د سهار 9 بجې او